د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخیم له 2:30 بجې په دې خبری غړې کې ستاسو هر کله کوم. تاسو بلا بل ریپورټونه لرو، هله د چې تر اخره پورې را سره پات شي او دا خبرونه را سره ووري، ځان به د سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړي. خو مخکې تر دې چې تاسو ریپورټونه وړاندې کو، خبرونه به ورو او د خبرونو لپاره موږ سره په سټوډیو کې عبدالحی کاکړ دی. راځي چې لاغه خبرونه ووري.
سرټکی د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، حکومت په تیرا دره کې د وسوالو پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. او د ځایي خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې 2 نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینی سیال سره ملاقات کړی دی. او سم د خبرونو تفصیل، د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ته ویلي، حکومت په تیرا دره کې د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. د پاکستان فوج تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفلز یو چارواکي پرون د خپل نوم پټ ساتلو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی دی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ځینو کلو خلکو ته ویل شوي چې په 2 اونۍ کې دننه دې کورونه خالی کړي. د باړې او تیرا د ملک دین خیلو د قومي کونسل مشر هاشم خان افریدی پر مشال ډیټول چې د حکومت دغه ممکنه عملیات په دخل ګستونځي لا زیات کړی.
خلکو لا متبدل زوی بیخیم چې تنه دی خلای ونی ور کړی دی، بس خپلی مدد اپ کې ته تر روان دی. څوک د خپلونو کر روان دی او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دی. وته د کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی، بل ولته چې کم فصل خلکو کرل دی تیار دی.
د پاکستان امنیتي ادارو په داسې مهال په تیرا کې د عملیاتو تیاری نیولی چې د نومبر په 6 په هغه دره کې د وسلوالو په یو برید کې د پوج او لپټیننټ کرنل او درې سرتیري وژل شوي ول. د ځای خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې 2 نور کسان په هدفي برید کې وژل شوي. د میرعلي تانی مشر روشان زیب خان بیګا مشالې ډی ټول چې پرون مخپټو وسلوالو د میرعلي په ایسوړ کې 2 ځایي اوسیدونکو په ډزو وژل. دغه په وینا وژل شوي خالد خان د ډانډي سیدګي او ناهید الله خان د میرامشاه اوسیدونکو دي. بریدګر د پیښه له ځای تښتېدلې دي. تر دې وړاندې د نومبر پر 3 هم نامعلوم وسلوالو په میرعلي کې 2 ځایي کسان په ډزو وژل. په شمالي وزیرستان کې پروان کال کې 4 مبینه هدفي حمله سوي چې پکې تر 500 زیات سیاسي فعالان، مشران، ځوانان او حکومتي چارواکي وژل شوي. د بتاسیال کې د نومبر په لومړۍ نیټه د اتمانسو جرګې له حکومت سره تړون وروسته د امنیت لپاره پیل کړی خپل 4 میاشتنی احتجاج ختم کړ. د جرګې مشران ویلول چې حکومت ورته په لیکلې بڼه په سیمه کې د امنیت شکولو ډاډ ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیونو اندېښمن کړی دی. سازمان پرون پر ایکس پانل لیکلي چې د نومبر په 14 د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نیونه د هغو خلکو پر ضد د انتقامي کاروایي برخه ده چې غواړي په پرلت کې ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې داسې رپورټونه هم شته چې ځینې نور سیاسي مشران لکه د ملي جمهوري غورځنګ مشر موزن داوړ او د ګوادر حق تو تحریک مشر هدایت الرحمن بلوچ په پرلت کې لګډون څخه منع کړل شوی دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکي چې د پرلت ورځې پوره شوي او پکې د زرګونو کسانو د ګډون سربېره هم رسنوي ورته زیات پام نه دی کړی. سازمان وایي پر حکومت ژغ کوي چې په پرلت کې د ګډون کوونکو سیاسي مشرانو د وینا ازادي او د احتجاج د حق احترام وکړي او له احتجاج د راګرځولو په خاطر دي د سیاسي مشرانو او فعالانو له نیولو او په حراست کې د ساتلو لګامونو ډډه وکړي. حکومت په سمدستي توګه د امنیسټي انټرنیشنل د سرګندونو په غبرګون کې سندې ویلي. د ډېر اسماعیل خان تانی اس ایچ او حباب بلوچ د نومبر په 14 مشال لري تو ویلي وای چې د دربار تاړې پولیسو علي وزیر په 2 مقدمو کې گرفتار کړي او بیا 2 تسپارلې دي. په چمن کې د تاجر اتحادي او سیاسي ګوندونو د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزه لازمي کېدو پر ضد د اکتوبر 28 پرلت پیل کړي چې نن پر 28 ورځم دوام لري. دوی غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازې دي په خوا په شان پر پاکستاني شناخت کارت او افغان تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکول شي. له پرلتوال سره د پوز او د نگران حکومت چارواکو خبري کړي خو تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینایي سیال شي چینګ پینګ سره د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري کانفرنس په څنډه کې دوه ساعته ملاقات کړی دی. دواړو مشرانو وروستی ځل یو کال وړاندې خبرې کړې وې او له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د خبرې اترې په شای لاندې شو سره د مخامخې نړۍ لپاره په داسې وخت کې ژورې پایلې ولري چې دا وخت نړیوال اقتصاد د کورونا او بل اغیز واخلي. په منځني ختیځ او اروپا کې جګړې او په تایوان کې کېدونکو ټاکنو او ځینو نورو عواملو له کبله لړزان سره مخامخ دی. د پنځوس اووره یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په دوم سیمی فاینل کې نن جنوب افریقا او آسټرالیا یو بل ته مخامخېږي. د نومبر په شپاړسمې نن په کلکته کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماشین پر یو نیمه بجه د کابل پر وخت یوه بجه پیلېږي. تر دې وړاندې پروند په لومړني نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې نیوزیلینډ ته په اویا منډو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده. هند به د نومبر پر نولسمه د احمد آباد په نندر مودي لوبغاړي کې د دوم سیمی فاینل له ګټونکو لوبډلې سره فاینل لوبه کوي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ل عبدالحی کاکړ مو خبرونه اوریدل. په دې غړ کې د نورو ریپورتونو تر څنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په تیرا کې د ممکنه عملیاتو لپاره د ځینو کلو خلکو ته د کډه کولو ویلي دي. ځایي خلک د دې عملیاتو په اړه پوښتنې او اندېښنې لري.
لوکا خولی کا وہ کم از کم دا گارنٹی خو پکور دو چې بیا دا خبر نه وی چې دلته په لوکا کې طرحه ګرځي یا څه دی یا څه دی.
د باړې سړک دو ځلې افتتاح شو خو جوړ نشو.
بڑا غی سچی بشتخر نہ تا بڑا پوری سی بالکل دس دج لگا کنڈرات دو وزیر لگونو یو گورنر اختتام کڑی دو ادغه باوجود پہ کار نکی گی.
افغان کڑوال پ کوم حالات کی ل پاکستان نہ لاڑن پاتے ہغوی چ اندیخنی لری
چ قانونی اسناد نہ لری اخل واڑ دا غوشان خو د لیفات سو لیلام سو کم کډوال چې دی دا قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دی خپل شان په نیمه نیمه بیا د لی خرسی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوس. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس زموږ خبرونه اوریدل شي. اولنی رپورټ ته به ورشو د خیبر ضلع د تیرا ځینو خلکو له مشال ریډیو سره د خبرو په محل دا وکړه چې امنیتي ادارو ورته ویل دي چې دوی په سیمه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو د پیلولو اراده لري او په دې لړ کې ځینو خلکو ته د کلو د خالی کولو هم ویل شوی دي. یعنی دوی ته ویل شوی دي چې تاسو له دغه ځایونو ووځي چې د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. په تیرا کې په خوا هم ورته عملیات شوي او خلکو کړي دي چې ځینې لا هم خپل سیمو ته نه دي ستانه شوي. نو له دې وجه ځایي خلک پریشان دي چې هسې نه دوی بیا کړي وکړي او بیا هم امنیت رانه شي. دوی د دغه عملیاتو په اړه باندې ډېرې زیاتې پوښتنې او اندېښنې لري. فرهاد شینوار به نور تفصیل درته وایي.
ځای اوسیدونکو تصدیق کړی چې ځینې کلیو کې خلکو ته ویل شوي چې په دوه ونیو کې دننه دی خپل کلی خالی کړي. په اوس کې هر څو د عملیاتو پیلولو رسمي اعلان لا تر اوسه نه دی کړی، خو یو شمېر کلیو نه د کډو وتل پیل شوي چې په دې کې تیرا، سنډاپال، درې نغری، جوړوبای او داسې یو شمېر نور ځایونه شامل دي. د باډي او تیرا د ملک دین خیل قومي کونسل مشر هاشم خان پریدی مشال ریډیو ثوای چې دا پوزي عملیات په مخصوصو ځایونو کې کیږي، خو چې کوم خلک ترې بې ځای شول تر اوسه کومه سرکاري مرسته ورسره نه شوي.
خلکو لا متبدل زوږی بيخیم چې تنه دی خلای اونې ورکړی دی، بس اپنی مدد اپ کې ته تر روان دي. څوک د خپلونو کر روان دي او څوک څنګه او څوک څنګه خو مشکلات ډیر زیات دي. وته دا کم اپریشن چې دی د خو په داسې ټیم کې کوي چې یو خو جمع دی بل ولته چې کم فصل خلکو کرلای دی تیار دی لکه پوخت کنا مغه غټله چې کوم مخال کور بور په کوي هغه لا تیار دی. نو تاون خو یې ار تر په تاون دی بوله کدا خو هغه اچانک اپریشن دی.
تیرا دره له په خبره په خوښه سل کیلومتر فاصله باندې پرتا غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې د افغانستان ننګرهار، کورمی او اورغزو سره پولې لګیدلې. د باډي یو سیاسي فعال خانولی پردای وای چې تیرا کې با ولسی وګړي یو وار بیا ورته خپل کلی خالی کړي، خو په کار ده داسې باور راکړل شي چې بیا پوس په دې سیمه کې د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي.
چې لوکا خو لیکاو کم از کم دا ګارانټي خو په کور دوی بیا دا خبره نوي چې دلته په لوکا کې طرحه ګرځي اسدي اسدي. نو دا خلک په دا تشویش کې دي، بلکې یقیني خبره نشي کولای چې دا اپریشن به اخیری اپریشن وي یا دغه اپریشن یا دغه عملیاتو په نتیجه کې به ولته څوک نه وي چې دلته لوکا صفه شوی.
بل په لو بیا د تیرا قومي جرګې یو مشر خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال او ریډیو ته ویلي چې دوی ته امنیتي ځواکونو باور ورکړی چې بې ځای شویو کسانو پورا مرسته به وشي. د نومبر په شپږمه نیټه په تیرا کې د لټون د عملیاتو په وخت د وسلوالو لخوا په برید کې د پاکستان د پوز یو لیفټیننټ کرنل او درې نور عسکر وژل شوي وو. تیرا دره د خیبر ضلع د باډې سب ډیویژن برخه ده، خو په دې وروستو کې د ځان لا سب ډیویژن حیثیت هم ورکړل شوی. په تیرا کې په تیرو وختونو کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان، داعش وسلوالې ډلې خراسان څانګې او حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او داسې یو شمېر نورو وړو او لویو ډلو مرکزونه وو او یو بل سره تر اوږدې مودې پورې جګړې کړي. د پاکستان پوز په 2018 کې ادعا وکړه چې هلته په تیرا دره کې ټولې وسلوالې ډلې له منځه وړي او دغه سیمه یې ترې پاکه کړې. خو د تیرا درې ولسی وګړي وایي چې په دې تیرو دوه کالونو کې هلته یو وار بیا د بدامنۍ پیښې زیاتې شوي او په لرې پرتو غرونو کې یې وسلوال هم لیدل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. په شمالي وزیرستان کې پرون وسلوالو بیا برید کړی دی. ځایي چارواکي او پولیس وایي چې په حمله کې دوه ځایي کسان په نښه شوي او مخ پټې وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلې دي. پولیسو که څه هم ویل دي چې دوی پلټنې پیل کړې دي او کوشش کوي چې دغه بریدګر ونیسي، خو په تېرو وختونو کې هم پولیسو دا رنګه بیانونه ورکړي دي، خو تر اوسه پورې د هدفي حملو اکثره بریدګر چې دي هغه نه دي نیول شوي. ځایي خلک وایي چې په کار د امنیتي ځواکونه د غلطه امن په ځای کې او د خلکو د هدفي وژل کېدو مخه ونیسي. عمر وزیر په رپورټ لري.
د میرعلي پولیس تاڼې او د سیمې د پولیسو مشر خانزیب خان په وینا مخ پټو وسلوالو میرعلي سوړي په تسی اډه باندې په دوه کسانو برید وکړ. د ډانډې سیدګیو سیدون کې خالد خان او د میرام شاو سیدون کې نهید الله خان دواړه په موقع ووژل. پولیس وایي چې د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج کړل شوې. ځایي خلک وایي چې دغه کسان په داسې مهال ووژل شول چې سیمه کې د امنیت په نوم د څلورو میاشتو نه شروع شوې او تمانځای جرګې مشران په یاده سیمه کې موجود ول. یادې جرګې د نومبر په لومړۍ نیټه بیان کې ویلي ول چې حکومت سره مذاکرات کامیاب شول، د امنیت ډاډ یې ورکړی. خو یادې جرګې په خپله پریکړه کې دا هم لیکلی ول چې هدف یې برید یا وسلوالو لخوا که څوک ووژل شو نو هغې سره کار نه لري. د هغې جرګې مشران لا هم په مختلفو کلیو ګرځي، خو د حکومت سره ملاقاتونو او په پولیو ساسکو د دوی لخوا اعلان شوی بندیزونو ختمولو اعلان یې هم کړی. د نومبر په دریمه هم یرلی بازار کې وسلوالو دوه ځایي کسان تره او دا غوراره خوزیفه او طیب الله په هدفي برید کې وژلي ول. د اکتوبر په 1 هم یرلی زیرکی سیمه کې دا تکلن مشوم جسد موندل شوی وو چې لاسونه او خپې ترې غوسې شوی او په مرمۍ ویشتل شوی وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې 4 هدفي حمله شوی چې پکې تر 500 زیات ځایي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران وژل شوي ژوبل شوي دي. تیر 2022 کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږ سلوي هدفي حمله شوې وې چې پکې تر شپې تو زیات مشران، مدني او سیاسي فعالان، ځوانان، دینی عالمان، امنیتی سرتیری، سرکاری چارواکي او د ښځو په ګډون نور ولسی وګړي وژل شوي ول. په شمالي وزیرستان کې د نامنه یو هدفي بریدونو زید وخت په وخت احتجاجونه پر لتونه او جرګې شوې. له حکومت یې په سیمه کې د امن ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. ځایي خلک وایي چې دغلته د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي. بل لوري ته حکومت او فوز په بیا بیا ټینګار کړی چې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترڼا لاندې
500 کاله کې نه دی ال شوی، نو په میاش کې او په دو کې او په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا به غاره دا لاسه یا دا لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم آزاد بھی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان پولیس مشر دا ترن والا خلا بین سی فور تا کڑی کلاشن کو زناڑے تھا چولے دغا خلق منظر نہیں ختم شے دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فورز دا ماجیگر پچلور دمی او دا زیارت فورز دا سحار پر لسنی بجے اور دایسی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. دغه بحث او د دې ترڅنګ له مشال ریډیو ډېرې نورې ونیزي خبرونه هم تاسو د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې اوریدلی شئ. د پاکستان پوز دا وکړه دا چې په ټانک کې د عملیاتو په محل وو وسلوال وژلې دي. د دوی په دا عملیات پرون شوې دي، البته خپلواک سرچینو د دې داوو تصدیق نه دی کړی. تر دې وړاندې هم پوز په ټانک او خوښه سیمو کې د پولیسو سره په شریکه عملیات کړي وو، ځکه چې په ټانک کې په دې وروستیو کې بی امنی زیاته شوې ده او د وسلوالو حملې ډېرې شوې دي. پامدې حال کې خلکو د پوس څخه غوښتنه کړې ده چې د وسلوالو پر ضد د بې توپیر عملیات وشي او ښه او بد دې پکې نه ګوري. نور تفصیل به اشتیاق مسجد درته وایي.
بیان کښې ویلي شوي دي وژل شوي وسلاول په ټانک پولیسو هدفي بریدونو کښې کاکړ وي او د عملیات په وخت پوځي سرتیرو د وژل شوي وسلاولو نه په ګڼ شمېر کښې وسله هم په خپله قبضه کښې واخیستې دو. د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي د پنځم په تېره ورځ په ډېره اسماعیل خان پریس کلب کښې د سیمې امنیتي حالات په باره کښې مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا نومان صورتحال خو خصوصا زمونږ په پرامنس کې او په بلوچستان کې ښه نه دی او بیا په زمونږ په صوبه کې په ډی خان ټانک لکی مروت دې هم ښه نه دی، چونکه امنیت راوستل دا د ریاست او د صوبایي حکومت ذمہ داری ده او په هغې باندې هغه لګیا دی کار کوي. مونږ دا خواهش دی چې یاره دا داسې په یو ښه روولۍ طریقې سره دا شی پای تکمیل ته ورسی چې کم یو بل سره نفرتونه لري دا نفرتونه ختم شي. لګیا دی حکومت په دې کوشش کوي چې کم خلک بالکل د ریاست خلاف دي چې اغودو زر تر زره گرفتار شي.
د نومبر په یولسمې په ټانک ضلع سیمې کړي شانور کښې وسلاولې په پولیسو ګاډي برید کښې د پولیسو درې سرتیري وژلي او پنځه نور ژوبل کړي وي او د دغې برید ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی منلې وه. او په ټانک مچنخیل سیمه کښې د وژل شوي وسلاولې په باره کښې لیا تحریک طالبان څه هم ویلي نه دي، خو د ډېره اسماعیل خان ټانک ضلع اوسېدونکي مشال ریډیو سره په خبرو کښې د پاکستان حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کړې ده چې د ضلع امنیتي حالات ښه کول د پوره ده زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې لنه هونه تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یویش کلو هرڅه. لنډې سپې مودې پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یویشت کلو هرڅ خپرېږي. په پاتې یادو شویو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو امدا اوس موږ اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له پاکستان د افغان کډوالو په زور د ایستلو په اړه او د هغوی سره د پولیسو د ناوړه چلند په هکله اندېښنې ښوولې دي. ملګرو ملتونو ویلي چې په هیڅ هیواد کې کډوال باید ونه ځورېږي. دوی دا هم زیاته کړې ده چې کوم اسناد لرونکي افغانان دي د هغوی اسناد دی وکتل شي او په زور باید له پاکستانه ونشړل شي. د پاکستان چارواکي ټینګار کوي چې دوی یوازې به اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږي. په دې اړه د اسد لودین ریپورت ورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر مشر ولکر ترک وایي داسې شکایتونه تر لاسه کړي چې د پاکستان حکومت هغه افغانان هم په زور ستنوي چې د پی او آر یا د پناه اخیستونکو د نوملیکنې د ثبوت او د افغاني تابعیت کارتونه لري. د کاغلی ترک د دفتر د اعلامیې له مخې دغه کارتونه د پاکستان د حکومت لخوا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ په ملاتړ افغان کډوالو ته ورکړل شوي او د دې ښکارندوی کوي چې په رسمیت پیژندل شوي کډوال دي. په اعلامیه کې راغلي ملګرو ملتونو دغه معلومات له هغو کډوالو ترلاسه کړي چې افغانستان ته راړول شوي او هغوی دغه راز ادعا کړي چې پاکستانی چارواکو ورسره بد چلند کړی دی. په اعلامیه کې د یو افغان کډوال په حواله چې نوم نه دی اخیستل شوی راغلي چې پاکستانی پولیس د شپې لخوا د هغوی په کورونو چاپی وهي او پیسې زر څاروي او نور مالونه ترې وړي. دغه کس ویلي پولیسو یوازې څو ساعته وخت ورکړی و چې د کور پاته توکي له ځان سره بار کړي او کور پرېږدي. دغه افغان کډوال ملګرو ملتونو ته ویلي چې د کور د تخلیه په حال کې و چې بلډوزر په وسیله د کور رانول پیل شول. یو افغان کډوال چې خپل نوم نه دی ښودلی ازادي راډیو ته هم شکایت کړی چې دوی پاکستان کې د کډوالۍ کارتونه لري خو ویره او بې برخلیکه وضعیت کې ژوند کوي. دغه کډوال ویلي غټه ستونزه د کډوالو مالونه او وسایل دي چې په خبره یې له مجبوره یې اوس په نیمه بیه پلوري.
چې قانوني اسناد نه لري اخو لواړه دغه شیان خو د لیپاتو سول لیلام سول پاته سو. دغه کم کډوال چې دي د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې دي خپل شیان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه بیه د لی خرڅوي. نو دوی زی افغانستان ته په دوه لاسه باندې د دوی شان ګردلی پاتې سول. اوس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نه کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. که موږ ووځو موږ به شان په نیمه نیمه بیه خرڅوو. موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو.
پاکستان کې یوې افغان کډوالې سنم کبیري هم تیره شپه له ازادي راډیو سره خبرو کې هلته وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړ. د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د راپور له مخې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت هم د پاکستان چارواکي د افغان کډوالو د پیسو او ملکیتونو په ضبطولو تورن کړي خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 13مې نیټې پورې څه باندې 3,00,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې افغانستان ته ستانه کړل شوي ډیری وګړي له جدي ستونزو له هغې ډلې د سرپناه له نشتوالي سره مخامخ دي. پاکستان د افغان کډوالو د چټک ستنېدا لپاره همدا اونۍ پر ډیورنډ کرښه درې نوې لارې هم پرانستلې.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زموږ په ویب سایت mashalradio.com باندې ټول خبرونه تاسو اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ. اوس هم یو بل رپورټ ورزو. د خیبر ضلع د باړې سیاستوالو او خلکو پر حکومت غږ کړی دی چې د باړې هغه سړک دی بشپړ او جوړ کړي چې دوه ځلې یې افتتاح شوی دی. د دوی په وینا وزیران ورزی او هلته افتتاحوی کوي خو کار نه کوي. دوی ګواښ کړی دی که دا کار بشپړ نه شي او دا سړک جوړ نه شي نو دوی به مظاهری شروع کی. په دې حقله د غلم غوث رپورټ ور
په دغه اړه په پیښور پریس کلب کې د نومبر په 15مه نیټه په خبری کانفرنس کې د باړې د سیاسي اتحاد په نوم د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو وویل چې د پیښور نه تر خیبر د باړې بازار پوری په پروت سړک د بیا ودانۍ د کار منصوبه شپږ کلونه وړاندې جوړه شوې وه خو تر دې دمه نه ده مکمل شوې. د باړې د سیاسي اتحاد مشر شاپیسل اپریدی د خبری کانفرنس وروسته د باړې د سړک د مسلې په اړه د پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
باړه روډه غي سچې بشتخر نه ته باړه پوری سي دا د تیرو شپږو کالو نه بالکل داسې دی لکه کندرات لکه چرته په ډېره لرې علاقه کې ګرځي لکه حالانکه د پېښور صدر نه په 3 کیلومتر 4 کیلومتر کې دی او دا روډ د شپږو کالو نه پخېږي. دغه فنډم منظور شوی دی. خبره دا ده چې دوه وزیر لګونو یو ګورنر افتتام کړی دی دغه باوجود په کار نه کیږي.
د باړې د سیاسي اتحاد جنرال سیکتر زاهد الله اپریدی وایي د باړې د دې سړک یو برخه جوړه شوې ده او د پښتونخوا گورنر غلام علي د دې نیمګړی سړک پرانیسته هم کړی ده خو دوی وختنه کوي چې په دې سړک تر باړې پوری کار دي سرته ورسول شي.
ودا صرف د ډیسټریک خبره بودیم په نشتا بلکې پېښور ډیسټریک کاغه کې شیخانرسي شیخ محمدیرسي سنگورسي سربندرسي انداسه مسریزيري د ټوله بودی په دابوندې دو کم چی پی ټی ای وزیر اعلی محمود خان هغه په ټرست په فاند کې رد او بدل وکړل کور بیا ودرې دو بیا انجنیر فهیم دولت له لړو په قیدای په سټیر وخت تا وکیس چلے دو بیا انجنیر فهیم د خپل وزیر اعلی نه کیسه مګټلو بیا په تقریبا کور ډیر تیز شوري شو چې ته خان لاروي ته وی چټو پم ته دا پیری بالکل کمپلیټ پوخم دی. کومه گورنر افتتاح کړی و غلام علي صاحب موږ هغه مویل تنقیدم په وکړو هغه مخالفت مو کړو چې روډ نه نه جوړ او ته بورډ ولګول او پیته کټاوي نه بیا گورنر لا پته شتا او نه بیا رغله دی نه روډ جوړ شوی.
د باړې د سیاسي اتحاد یو بل غړی خانولي اپریدی وایي د دوی د سیمې دا سړک ډیر تاریخي اهمیت لري او د خیبر د لری پرتې سیمې تیرا خلک هم دا لارې د تګ راتګ لپاره کاروي. هغه وویل چې که د سړک دا کار زر مکمل نشو نو د دې مسلې په سر به دوی بیا احتجاجي پرلت وهي.
تاریخی پدا ولا سردای چې کم باړالو یا ډیسټریکټ خیبر دی او دا سپیشلی بیا د افغانستان سره لینکيږي نو دا چې تیرا په علاقه باندې چې څومره ملوکې پرتې دی او یا دا د روډ استعمالوي دا روټ استعمالويږي بل اهمیت دی چې پدا تقریبا چې 10 نه واخله ته 15 لاکھ پورې خلک دلته باندې تو اوس یې مونږ فیصله کړې ده ټیک ټاک داسې فیصله ده چې کدا روډ یې کار شروع نه کړلو دا روان کور یې تیز نه کړلو نو مونږ پدا باندې رنګ روډ بندو.
د باړې د سیاسي اتحاد د دې غوښتنو په ردعمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردعمل نه دی څرګند کړی خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26مه نیټه چې نگران حکومت د روانو څلورو میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو نو هغه مهال د خزانه صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشهد ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د تیر یو کال نه د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی او د بجټ د کمی په وجه یو شمیر ترقیاتي پروژې متاثر شوې دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو اوس د خبرونو د لنډیز وخت د 12:30 بجې دی. رازیل عبدالحی کاکړی وورو.
د خیبر ضلع یو امنیتي چارواکي مشال ریډیو ټول حکومت په تیرا دره کې د وسلو آل پر ضد فوجي عملیات کول غواړي. د پاکستان فوج تر دې دمه په دې اړه کوم څرګند رسمي اعلان نه دی کړی. البته تیرا رایفلز یو چارواکي پرون د خپل نوم نه ظاهر بشت مشال ریډیو ټول چې حکومت د عملیاتو هوډ کړی. د سیمې یو شمېر خلکو هم پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د ځینو کلو خلکو ته ویل شوي چې په دوو اونۍ کې دننه کورونا خالي کړي. د ځای خلکو او چارواکو په وینا په شمالي وزیرستان کې دوه نور کسان په مبینه حادثه برید کې وژل شوي دي. د میرادی تانی مشر روشان زیب خان بیگم مشال ریډیو ټول چې پروند مخپټو وسلوالو د میرادی پیسوړي کې دوه ځای اوسیدونکي په ډزو ووژل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې د پاکستان حکومت لخوا په چمن کې د پرلت په تړاو د ځینو سیاسي مشرانو او فعالانو نیونو اندېښمن کړی دی. سازمان پرون پر اکس پانل لیکلي چې د نومبر په 14مه د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر نیونه د هغو خلکو پر ضد انتقامي کاروایي برخه ده چې غواړي په پرلت کې ګډون وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له خپل چینی سیال شي چنګ پینګ سره د آسیا پیسیفیک اقتصادي همکاري کانفرنس په څنډه کې 2 ساعته ملاقات کړی. دواړه مشرانو وروستي ځل یو کال وړاندې خبرې کړې وې او له هغه راهیسې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا پسې خرابې شوې دي. د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په دوم سیمی فائنل کې جنوبي افریقا او استرالیا نن له یو بل سره مخامخ شي. نن په کلکتا کې د سیالۍ د پښور په وخت ماشوم پر یو نیمه او د کابل پر یو بجا پیلي شي. تر دې لمخه پرون په لومړی نیمه پایلوبه کې د هند لوبډلې نیوزیلند ته په اویا منډو ماتې ورکړه او پایلوبې ته ورسېده.
اوریدونکو تاسو له عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز واورید. مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم امدا اوس تاسو خبرې ګلګ څنګه تاسو د خبرونو په لنډیز کې هم اوریدل چې نن د جنوبي افریقي او استرالیا ترمنځ د 500 کرکټ نړیوال جام سیمی فائنل یعنی ما پایلو بده په کولکاتا کې کیږي. دا دویم په نیمه پایلو بده پرون بل سیمی فائنل شو او دا غ سیمی فائنل ډیر دلچسپ صورت حال وو. په هغه کې هند او نیوزیلند مقابله وکړه. هند دا لوبه وګټله او په دې کې مختلف ریکارډونه جوړ شول. بختیار سایل په هغه اړه تاسو ته رپورټ لري.
د کرکټ نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پیلوبه کې هندستان د اویا منډو په توپیر نیوزیلند ته ماتې ورکړه او پیلوبې ته ورسېدل. دغه سیالي د نومبر په 15مه نیټه د کابل پر وخت تر غرمې وروسته 1 بجه د هندستان د ممبئی ښار په وانکیډ لوبغالي کې پیل شوې وه چې د هند په بری سره پای ته ورسېده. دویمه نیمه پیلوبه د نومبر په 14مه نیټه د پنجشنبې په ورځ د استرالیا او سویلي افریقا ترمنځ د کلکتې په ایډن ګارډن لوبغالي کې ترسره شي. په نننۍ سیالۍ کې هندوستان پچه ګټلې وه. توپ وهنه وکړه چې په ټاکلو 500 اوورونو کې د څلور لوبغاړو په سوځېدو سره 390 منډې وکړې. د دې لوبډلې په توپ وهونکو کې ویرات کوهلی 111، شریس آیر 115، شوبھ بنگل 80 نه سوځېدلې منډې کړې وې. دا په ورځنیو سیالیو کې د ویرات کوهلی 500 سلیزه وه. هغه وتوانه چې د سچن تندولکر د 940 سلیزو ریکارډ مات کړی. د نیوزیلند لپاره په توپا چاوره کې ټیم ساوتی 3 لوبغاړي وسوځول خو په 100 اوورونو کې سل منډې ورکړې. د نیوزیلند په توپهونکو کې ډیری میچل 134 او لوډل مشر کین ویلیامسن 98 منډې وکړې. خو هندستان ته بیا محمد شامی تاریخي توپا چاونه وکړه. نوموړي په 9.5 اوورونو کې 50 منډې ورکړې. و لوبغاړي وسوځول او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. د غراز محمد شمی په روان نړیوال جام کې تر ټولو مخکخ توپا چونکی هم دی چې درویش لوبغاړي سوځولې دي. د دې سیالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه بیا ډېری میچل وګټله. دا تر 2018 زیږدیز کال وروسته لومړی ځل دی چې هندوستان د ورځنیو سیالیو په لوبې ته لار پیدا کوي. هند به د نومبر په 19مه نیټه د احمد آباد په نریندر مودي لوبغالي کې د دویمې نیمه پایلوبې له ګټونکو لوبډلې سره پایلوبه ترسره کړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده.
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاوي شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې د هارون باچا هنری ګړې ستاسو د خوښي پروګرام دی. مختلف سندرغاړي پکې راځي او هغه تاسو سره خبره کوي او نن هم پکې یو سندرغاړي یو هنرمند د پښتو ژبې هغه برازي او د هارون باچا د پروګرام د لارې به تاسو سره خبرې کوي. په دې خبرونه کې تاسو مختلف سندرې هم اوریدل شئ نو هیله ده چې د ورځې په اوږدو کې دا واورې موږ تاسو پر دې سربیره بیلابیل نورې اونیزې خبرونه هم لرو. هغه هم تاسو له مشال ریډیو اوریدئ شئ او همداراز په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم هغه تاسو ته خبريږي. تاسو له هغه ځای هم واوري او که د مشال ریډیو موبایل اپ تاسو نه یې ډاونلوډ کړئ نو هغه ډاونلوډ کړئ. هغه فری وړیا موبایل اپ ته تاسو په اسانه باندې ډاونلوډ ولر شي په خپل انډراید او اپل ټلیفونونو کې او دی باندې څه مصرف نه راځي څه خرچه پې نه راځي. تاسو بغیر د کوم مصرفه تاسو ډاونلوډ ولر شي د سرچ په ځای کې د لټون په ځای کې په پلی سٹور کې یا په اپل سٹور کې مشال رېډي ول کې دا به تاسو سره څرګند شي. اوس رپورټون د زو یو بل رپورټ دراورو چې نن د نومبر 14مه په نړۍ کې د برداشت یا زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د سیرو لاندې د دې ورځې د لمانځلو مرام او هدف د بیلابیلو مذهبونو کلتورونو او ټولنو ترمنځ احترام او امن او برداشت ته وده ورکول دي. دا ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په پاکستان او ځانګړي توګه په خیبر پښتونخوا کې مذهبی اقلیتونه خزی ماشومان او نر خزیان د زور زیاتی او تشدد سره مخ دي. د 2013 کال لپاره د امریکا د حکومت د مذهبی ازادي په ریپورت کې راغلی چې په پاکستان کې د مذهبی ازادي صورتحال خراب دی او دا لا نور مخ په خرابیدو روان دی. د دې وجوهات څه دي؟ ولی په ټولنه کې خلک زغم او برداشت نه لري، ولی د یو بل منلو ته تیار نه دي او حل لارې څه کېدلی شي؟ په دې اړه د شاهین بنیری رپورټ اورو.
دا د کال 1995 د نومبر 14مه نیټه وا چې د ملګرو ملتونو د تعلیم ساينس کلتور ادارې د زغم پاړه د اصولو اعلامیه خبره کړه او فیصله وشوه چې هر کال بعد د زغم او برداشت نړیواله ورځ منځل کیږي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د پېښور د ایډوردز کالج استاد او څېړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان ویل چې کچري مونږ معلومول غواړو چې یو ټولنه څومره مهذب ده نو مونږ به ګورو چې د دغه ټولنې په وګړو او ادارو کې زغم څومره دی. نوموړي زیاته کړه چې لبد مرغه کم ځایونه د زغم او برداشت مرکزونه وو هغه اوس د ډلیز تشدد او عدم برداشت مرکزونه ګرځېدلی دي.
هغه زینه چې کوم د زغم د برداش د قبولیت ممبرونه پکارو اومدا هغه زینو نه تشدد پیلاویږي. عدالت په خیبر پښتونخوا کې چې کوم یونیورسيټیان دي کوم عبادتګاهونه دي نو د دې زینو نه د فرقواریت خبره د دې زینو نه د تشدد اوازونه هغه مونږ زیات اورو بجای د دې چې د دې زینه مونږ د یو قبولیت یو आवाज وورو. د تیرو لسو کلونو نه خصوصا خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي ادارو صورتحال کې یو بحران واقع دی.
زمونږ په ټولنه کې د عدم برداشت نفسیاتي اغیز څه دی؟ په دغه اړه په اسلام آباد کې د روحي رنځونو ډاکټره انیلا خان وایي چې دا مهال ښځې او ماشومان د ډیر زور زیاتی سره مخ دي او خلک د یو بل په خبرو ځان پوهولو او برداشت کولو ته آماده نه دي. نوموړي زیاتوي چې د عدم برداشت را کمولو لپاره په ټولنه کې د تعلیم او بیدارۍ ډیرولو سره سره په انتظامی او قانونی نظام کې اصلاحات هم پکار دي.
کیم ہیومن بینگ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی چے اول دس دا ڈیفرنٹ ود ایئر بیلیو ویری ڈیفرنٹ دی انجسٹس ڈیز یاد تا او کت پرابلم دے ایرے پر اسے تو دا ڈیز جو ٹائم دے لگے جی تر ایگ شفا سفارش تا ایگر بغا تو چارن شکے دای خال ڈیز پاور اورینٹڈ دی مچ چانا پیسہ دا چانا پاور دا چانا پولیٹکس تا اگا دے دی دس پرسیو کے چے دا دا وچ سوی ایک نہ دا ویری اگ وی ائی او اکنامیکل ڈیپینڈنس دے وجہ نا یو دا فیکٹری ڈیز یاد تا چے کیم چے وومن دی کنا اگر فائنینشلی پرمن پر ڈیپینڈنٹ دی چلڈرن پرمن پر ڈیپینڈنٹ دی پولیٹیشین چے کیم دیا شاید دا ڈیٹ جے استعمال آئی یو بل خلاف نفرت پھیلاو کائی او چے فرکے وجہ چے فرکے بدی سیاست چم ایر کے جی.
ڈاکٹر انیلا خان زیاتوی چې د سیاسی او ستراتیژیکی ګټو لپاره مذهبي او قومي اختلاف ته نور هم وده ورکول کیږي او د هغې په نتیجه کې تشدد او عدم برداشت لا زیاتیږي. ډاکټر سمیع الدین ارمان دغه خبره نور هم وړاندې بوزي او وایي چې د پښتنو په خاوره یو داسې نظریاتي سرمایه کاری شوې ده چې په نتیجه کې د امن، زغم او برداشت صفتونه بدرنګه ګرځول شوي دي. نوموړې نور وایي
د دې ډیر بیلابیل لاملونه دي، څه نظریاتي لاملونه دي، څه انتظامی لاملونه دي، د دې څه نفسیاتي، معاشي او سیاسي لاملونه دي. زمونږ په ټولنه کې عدم برداشت ک بغیرتوب ویل کیږي، ظاهر خبره ده چې بیا به هغه معاشره کې زغم تقبولیت څنګه راځي. نو دا یو نظریاتي انویسټمنټ په دې ټولنه کې شوی دی چې دا انساني صفات بدرنگ او ګرځولی شي او داغه د پاره د دیزی چې کم قبایلی ساختونه او قدرونه دي داغه نه کار اخیستل شوی دی.
دا یادونه وردا چې د کال 2023 لپاره د امریکا د حکومت د مذهبي ازادۍ په راپور کې راغلی چې په پاکستان کې د مذهبي ازادۍ او وضع لا خرابېدو لور ته روانه ده. راپور وایي چې ټولنیز تاوتریخوالی او هدپی وجنې هم دوام لري او په نتیجه کې د مذهبي اقلیتونو یو شمیر غړي وجل شوي او د هغې د عبادت د ځایونو بې حرمتي شوې ده. د پاکستان اساسي قانون د اقلیتونو، ښځو او ماشومانو د حقونو د حفاظت سپارښتنه کوي، خو د حقونو فعالان وایي چې اکثر دغه قوانین په سمه توګه نه عملي کیږي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په دغه ایپ باندې تاسو زموږ خبرونه اوریدلی شئ. په ایپ باندې تاسو بیلابیل ریپورټونه په لیکلي شکل باندې هم وړاندې کیږي، تاسو غلطه لوستلی هم شئ او تر څنګ ویډیوګانې تاسو مختلف هغه کتلی شئ. د خبرونو د اوریدو لپاره هم هلته پوره یو خ لسٹ موجود دی، تاسو کولی شئ چې زموږ د خبرونه چې ده په لایو یا ژوندۍ بڼه هم اورئ، یو تیرې خبرونه چې کمی دي هغه هم تاسو د ایپ د لارې اوریدای شئ. که چیرته کوم خبرونه تاسو نه تیر شوي ستاسو خوښې، تاسو هلته د سرچ یا د لټون په ځای کې ولټوئ، په پښتو باندې نوم ورکئ او هغه به تاسو ته را پیدا شي. که تاسو دا ایپ ډاونلوډ کړی نه وي نو د مشال ریډیو ایپ چې دی تاسو ته وایو چې دا فری دی، وړیا دی، تاسو باندې مصرف نه راځي. د هر موبایل چې انټرنیټ او سمارټ فون یې انټرنیټ ولري نو هغه تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. که چا ایپ ډاونلوډ کړی یو د ایپ په ډاونلوډولو کې ستونزه لري، په اورېدلو کې ستونزه لري، د پروګرامونو او همدارس د ویډیوګانو په کتلو کې یا د بل څه مشکل لري، نو هغه موږ سره په ژوندیو خبرونو کې شریکه کوي. راته ووایه چې ستاسو ستونزه څه ده، موږ به کوشش ډیر کوو چې ستاسو دا مسله در حل کړو. اوس رپورټونو ته بیرته ورګرځو. د سوات ضلع انتظامیه د نومبر په 15مه پرون په سیدي شریف کې د ښځو لپاره د یو ځانګړي غونډې اهتمام کړو چې په کې هغوی د بیلابیلو ادارو ځایي چارواکو ته نیغ په نیغه له تعلیم، صحت او چاپیریال سره تړلي مسایل وړاندې کړي دي. په دې غونډه کې ځایي خلکو ته دا موقع ورکړل شوی و چې له چارواکو نه مخامخ پوښتنې وکړي. د غونډې ګډونوالو میرمنو دا یو ګټور ګام وباله او هیله یې وښوده چې انتظامیه به د دوی لخوا په ګوته شوې ستونزې ژر ورته حل کړي. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
په دغه لړ کې د منګوري اوسیدونکو په محلو او کلو کې د وړو تعلیمي ادارو په حق له وویل
د فیس ته پر کوشش کې چې د فیس مونږ طلب کو د ماشوم نوالو او خداغو حالات داغو بلډینګ داغو کلاسز داغو ټیچرز میټریک کې کړي داغو ټیچرز دي زه په خپل تعلیم نو ماشوم بچي واشروم یا ټوایلیټ لون دا اوسره دا هم نو هغه بهر د گاوند کې په مالک چې کم کورنو الته بلاړو او واشروم به یوز کوو بیا برال کلاس تا الته کې کینټین هم سبندوبس نو او سرانو په خپل سامان راړو پړو به خرڅو.
رابیا چې د سیدو شریف سره تعلق لري وایي چې بنګور خار او نور سیمو کې غټ منګکان زیات شوي. دغه مخنیوي ادارې دي دغه منګکان ختمول لپاره ګامونه پورته کړي ځکه چې مرزونه ترې ولاړیږي.
د ټول نظر ایشو چې د منګکان دا ده کنه ځکه چې زموږ خوراکونه ته ارسه تزي چې دوی په هفته کې خامخا دوايي په هر ځی کې واچولای شي. چورال دا یو میشن منګر ټول واخلو او دا په ټول سواد کې واچولای شي.
کلی کچہری یا پرانسته غونډه کې شریکه ځای مدني پاله سمرین حکیم وکیل رستا مشال ډوبل چې داسې غونډه د خزو لپاره ځکه مهمه دي چې خپل مسلې نیغ پنیغه چارواکو ته وړاندې کړي.
جنانه خپل مسلې کم چې تانو ته نشي وړې، عدالت ته نشي وړې، د دې صاحبانو دفتر ته نشي وړې، هغه دلته کې خپل مسلې کلا وکی سو زنانو ته پاغه ټایم باندې داغي مسلې حل ملاو شي او چې کما دسی مسلې چې دا افسران نشي کوله نو هم ورسره دا افسران وادو کی چې تاسو دا مسله به مونږ بل افسر ته چا چې دا اختیاري هغه ته به مونږ وړاندې کو.
نه خلاف مونږ پراپر اکشن اخلو. خدا پرایویټ سکول شي دا خوند سبب په یو کوڅه کې بدري سکول دی.
دا مسلو حل کولو پاړه د ضلع سوات مرستیال کمشنر منیر حلیمزی هم په هوا وخت جوابونه ورکړل. وروسته مشال ډېر ته وویل چې ډېرې مسلې هم داسې وي چې وړاندې د ضلع انتظامیه په نوټس کې نه وي.
دا کلی کې چهري وشو اوس نو دی کې د دوی ډېرې ایشوز چې کوم وي جنون وي په دې کې مونږ ته پته ولګی چې را دی لیډیز ته چې څه ایشوز دي هغه څه قسمه دي نو هغه میکسیمم هیلت ریلیټډ وي ترانسپورٹ ریلیٹڈ وے اگر داس ایشوز وچ بالکل منگ دا سائڈ چ دے دا اگنور کرے دے نو انشاء اللہ دا ایشوز منگ نوٹ کرے پ منٹس کی مراوستی او کنسرن ڈپارٹمنٹ چکمو آغاز چکم موجود اوی تمنگ ڈائریکشن ہم ورکل او چکم نو موجود نا اوی تا منگ چ دے ریٹن کی ڈائریکشن زور کچی دا سم نظر تا زر حل کولی شی انشاء
اللہ. ضلع انتظامیہ او سوشل ویلفیئر ادارہ وای چ دا رنگا دا مسلو پڑا کول لپارا ہر تحصیل کی اونڈ کیگی ہو ہگی کی صرف سڑی برخ اخلی زکہ دوی اوس حسی کوي چې صرف د خزو لپاره ځانګړي غونډې وکړي چې پکې خزي هم خپل مسلې او ستونزې چارواکو ته وړاندې کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه په اونۍ خبرونه سروې کې له مخکښو پښتنو خزو سره ویډیوي مرکې لرو. دا غوي په لاسته راوړنو او هلو زلو ورسره خبرې کوو. سروې 19 خبرونه د نهې پورس د پیښور په وخت ماسپخین په 2:30 بجې په یوټیوب او فیسبوک ژوندې وګوره او پر رادیو هم واوره. د خبرونه تاسو د شروع پورس سهار 10:30 بجې او د زیارت پورس د مازیګر پر 10:30 بجې په رادیو تکراری واوره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سروې 19 خبرونه تاسو په سیشن باندې یا د نهه پورز باندې په ویډیو شکل باندې په ژوندې بڼه اوري بیرو سیتا سی په تکراری توګه په ریډیو کې اوریدل شي. نن هم د خبرونه تاسو وړاندې کیږي هله چې وای اوري د خزو په اړه کې ډیر څه تاسو اوریدل شي او د خزو مخکخه خزو سره په خبرې کې چې هغه څه لاسته راوړنې درلودلې وي او تاسو دا غوي کیسه اوري چې هغه څنګه وکول شو چې د یو کلی نه د یو داسې ځای نه چې روسته پاتې اغه ځنه راوچت شول او پر مخ لاړل. نو ډیر خوندور کیسه به دی خبرونه کی تاسو ته اوس یو ریپورت وړاندې کو. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او دوی له نړیوالې مالی ادارې یا IMF څخه په بیا بیا پورونه اخیستې دي. د پاکستان نگران حکومت د اوسنۍ حکومت هم په دې چاره بوخت دی چې د IMF سره په دې اړه خبرې وکړي او نور قرضې واخلي. په پاکستان کې د اقتصادي بحران بیلابیلې وجه ښودل کیږي. حکومتونو بیلابیلو چارواکو په تیر وخت کې او په اوسنی وخت کې ویل دي چې دغلته خلک سرمایه کاری نه کوي، د دوی اکسپورت یا برآمدات چې دی هغه کم دي، نو د دې وجه نه تجارت هغه سي نه دی چې اقتصاد پی خوشي. بل خبره د نفوسو زیاتواله دی، د خلکو شمیر زیات دی او روزګار کم دی، کارخانه کم دی، بجلی نشته دی، د دې وجه نه ډېری کارخانه چې په خوا فعال وي هغه مخ په بندیدو دي. نو په داس کې پاکستان ته د پورونو ضرورت دی، د نړیوالو قرضونو ضرورت دی چې دوی په خپل اقتصاد وچلول شي. پاکستان په تیر وختونو کې د بیلابیلو ملکونو څخه هم قرضونه اخیستي دي، په هغه کې چین، سعودي عرب، متحده عرب امارات او ځینې نور هیوادونه شامل دي. خو د IMF یا د نړیوال مالی صندوق سره د دوی یو ډیر پخوانی تاریخچه ده او دا غي د مخینه دوی له هغه قرضونه اخلي. دغه تاریخچه څنګه ده، دا قرضونه څنګه کار کوي او بیا روسه په پاکستان باندې کوم شرایط وړاندې کیږي، په دې هر څه تاسو ته زموږ همکار ګولیاز دا ریپورت جوړ کړی دی، راځي چې دا واورو.
پاکستان له 1950 کال راهیسې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF غړی دی. د دغه هیواد غیر متوقع اقتصادي حالت او پر درامداتو د انحصار له وجې دویشتو مواردو کې پاکستان له IMF څخه پورونه اخیستې دي. په دې کې تر ټولو وروسته په 2019 کال کې وو. د پیسو نړیوال صندوق تاریخ IMF او نړیوال بانک په 1947 کال کې د برټن وډز کانفرنس په جریان کې رامنځته شوی وو چې دوه اړخیزه هدفونه وو، چې له نړیوال جنگ وروسته بیا جوړونې او مالی بحران کې پرمختللو هیوادونو سره مرستې کول وو. IMF په رسمي توګه د 1950 کال د دسمبر پر 20مه کار پیل کړو. په لومړي سر کې 9 هیوادونه د دې غړي ول. په 1956 کال کې د غړو هیوادونو شمیر 9 ته ورسید. IMF په 1970 کال کې خپل مالی کارونه پیل کړ او په هماغه کال کې فرانس لومړی هیواد وو چې له دې ادارې څخه پور واخست. IMF کار سوي په نړۍ کې دوه تر ټولو لوی مالیاتي ادارې دي، یو نړیوال بانک او بل د پیسو نړیوال صندوق دی. دواړه نړیوال ادارې قرضې ورکوي، خو په دې کې فرق دی. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر غلام سمد وای نړیوال بانک پرمختیایي پروژو لکه ډیمونو، روډونو یا د ودانو د جوړولو لپاره قرضې ورکوي.
IMF چې کوم دی جی بنیادی دی چې کوم دی په انګلیش کې ورته دا بیلنس آف پیمنٹ کرایسیس وایي، او څومره چې کله معاشي بحران راشي په ملک کې او ستا خرچې او ستا چې کومه ریوینیو دا دی کې فرق ډېر زیات راشي، نو دغه ګیپ پوره کولو لپاره چې کوم دی IMF چې کوم دی نو کنټری ته فنډینګ کوي یا لون ورکوي.
د پیسو نړیوال صندوق جوړښت د IMF رسمي ویب پاڼې تر مخه IMF د خپلو ټولو 190 غړ هیوادونو لپاره د دوامداري مودي او سوکالۍ لپاره کار کوي. دا د اقتصادي پالیسیو ملاتړ کوي چې مالی ثبات رامنځته کړي. ډاکټر سمد وای د IMF هر یو غړ هیواد د ادارې ته پیسې ورکوي، د دې لپاره بورډ آف ګورنرز وي او د ووټونو تعین پر فنډونو یا پانګونو باندې کیږي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونه IMF ته زیاتې پیسې ورکوي، نو ځکه هغوی سره د پورونو ورکولو اختیار تر ټولو زیات دی. ډاکټر سمد وای پاکستان دغه ادارې ته پیسې نه ورکوي، نو ځکه د ووټ اختیار ورسره نشته. د پور یا قرضې ورکولو طریقې کار سوي کده IMF غړي هیواد له ماشي بوران سره مخامخ کیږي، نو کوشش کوي چې پر وخت له دې نړیوالې مالی ادارې څخه پور واخلي. IMF په پانی له معلوماتو سره سم د ادارې درې مهم ماموریتونه دي: لومړی نړیوال مالی همکاري، دویم د سوداګرۍ پراختیا او دریم اقتصادي ودې ته غړي هیوادونه هڅول دي. دغه ادارې ته درخواست ورکول وروسته بورډ آف ګورنرز کینی او هغه هیواد سره د پور ورکول په شرایطو خبرې کوي. پاکستان له IMF په کوم کوم ادوارو کې پورونه اخستی. پاکستان په لومړی وار په 1955 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په هغه وخت کې فوزی امیر جنرال ایوب خان واکمنی و. جنرال ایوب خان په 1956 او بیا په 1959 کال کې له IMF د پیسو توازن لپاره پور واخست. په 1961 کال کې له هند سره تر جنگ وروسته پاکستان ته زیات زیانونه واوښتل او د دې پوره کولو لپاره د هغه وخت وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو په 1972 کال کې له IMF څخه پور واخست. ذوالفقار علي بټو په 1983 او بیا په 1984 او بیا په 1985 کلونو کې له دې ادارې پورونه اخستی وو. تر دې وروسته په پاکستان کې فوزي واکمن جنرال ضیاء الحق دوه وارې په 1983 او بیا په 1983 کال کې د پیسو نړیوال صندوق څخه پور اخستی وو. په نویمه لسیزه کې د بیا جمهوریت بحال شو نو د بېنظیر بټو په واکمنۍ کې دوه وارې په 1983 کې پورونه اخستل شوي ول. د نواز شریف په واکمنۍ کې په 1983 کال کې له دې ادارې څخه پور اخستل شوي وو. تر دې وروسته بېنظیر بټو بیا واکمن شوه نو درې وارې له نړیوالې ادارې پورونه واخستل چې په 1994 کال کې دوه ځلې او بیا په 1995 کال کې اخستی وو. د دې وروسته نواز شریف واکمنۍ ترلاسه کړه او په 1999 کال کې یې دوه وارې له دې ادارې سره د پور اخستو معاهده وکړه. خو تر دې وروسته فوزي امیر جنرال پرویز مشرف واکمن شو او په لومړي سر کې په 2000 کال کې او بیا په 2001 کال کې له IMF څخه پور اخستی وو. خو په هیواد کې په 2008 کال کې جمهوریت بحال شو نو په هغه وخت کې د پیپلز پارټي واکمنۍ کې له نړیوالې ادارې څخه پور اخستل شوی وو. په 2013 کال کې تر انتخابات وروسته نواز شریف په واک کې راغلو نو په هغه کال کې یې پور اخستی وو. په 2013 کال کې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شو نو له سعودي عربه، متحده عربي اماراتو او چین څخه دوستانه پورونو ترتیب کړل تر څو د IMF د سختو شرایطو مخنیوی وکړي. په 2019 کال کې د هیواد اقتصادي حالت خراب شو نو له هغه ادارې څخه یې پور واخستو. دا دویشتم وار وو چې دغه هیواد له IMF څخه پور واخست. د 2019 کال پور څومره وو؟ IMF په 2019 کال کې د عمران خان د وزیر اعظمۍ پر مهال پاکستان ته سباندې درې کلونو کې د 6 ارب ډالرو پر قرض ورکولو صلاح شو. خو د 2022 کال په جنوري میاشت کې ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. د پیسو نړیوال صندوق د 2021 کال په نومبر کې د اسلام آباد لوري ترجمنو وروسته د پور پر دوام موافقه وکړه او ټاکل شوی و چې په 2022 کال جنوري کې تر غونډې وروسته د 1 ارب ډالرو د قرض ورکولو فیصله وکړي. آیا پاکستان له IMF دویشت زلی د پورونو ژمنی سرته رسولی؟ اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد وای پاکستان له IMF څخه دویشت واری پورونه اخستی خو شرایط یې نه دي پوره کړي.
وخت سره سره دغه شرایط چې کمی هغه سختیږي. هم مثال کې تور په پاکستان چې کوم دی تقریبا اوسه پورې 22 پروګرامونه وکړل. 22 پروګرامونو کې د دې څومره وادي غي سره کړی تقریبا دې فولفل نه کړی. دی وجه باندې په دې ځل باندې چې کوم شرطونه دي هغه ډېر سخت کړي دي. هغه
په اسلام آباد اقتصاد پوه اکرام اوتی وای په اوسنی پروګرام کې معاهده شوې ده او IMF په پاکستان ته 1 ارب او 1 کروڑ ډالر ورکوي چې ورسره اقتصادي حالت ښه کېدی شي. دا IMF تازه شرطونه سدي. اقتصاد پوه ډاکټر صمد وای دا لومړی وار دی چې IMF پاکستان ته ډېر سخت شرطونه ایښي دي.
دا په لومړي ځل باندې زما په خیال په دې 22 پروګرامونو کې رالو چې هغه د انرژي سټرکچر باره کې خبره کړې ده. او د انرژي پرایس ډیټرمینیشن او دومره سخت په انرژي باندې خبره کول دا ولې چې پاکستان ډیر زیات سرکولر ډیټ او نقصان پاکستان ته د انرژي نه روان دي. نو دا ټایپ شرطونه دی په کې پورم ډیزل باندې ډیر په سختۍ باندې راوستل.
آیا د IMF پور به له پاکستان سره مرسته وکړي؟ پاکستان له سده پاسه درې کلو راهیسې له اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی او په تیرو میاشتو کې یې روپۍ په دوامداره توګه خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. اقتصاد پوه اکرام موتی وای پاکستان کې ډالرو نشتوالی دی او روپۍ هم خپل ارزښت بایللی دی.
ډالر ته کوم پاکستان کې نشته. نن د ډالر صورت حال دا چې پاکستان سره ټوټل نه هر دی، حالانکه په کار 24 ارب ډالر دی. نو دا کوم چې پوره کول لپاره لازمی خبره ده چې IMF پاکستان ته پیسې ورکي. راغې نه پس به نور ملکونه یعنی چین، یو اے ای، قطر او سعودي عرب هم پاکستان لازمی لګي پیسې ورکي چې دغه هغه مقدار ویل کیږي چې 14 ارب ډالر دی. نو دا چې پرمختګ نکېږي د کې د دې په وجه باندې پاکستان چې دی او سلاید هغه څه دی یعنی د پخته روان دی او دا خطر پیدا شوی دی چې پاکستان د امپورټ نشي کولای او پاکستان چې دی نو کم قرضې اخستې دي هغه ادایګي به نشي کولای.
لا IMF څخه د قرضې نه ملاویدو له وجې په هغه هیواد کې ګرانی هم زیاته شوې ده او اقتصادي هلې ځلې ټکنی شوې دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.